دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سويزه بوريوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمه پاړه یو شمېر رپورټونه او شننی در خبرو د خبرونه په دومي مې کې درته د مشال ریډیو 2019 پروګرامونه هم لرو خو تر دې هر څو وړاندې بعد دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې سرټکی د پنجاب پولیس وايي په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د سرلنکای وګړي په وژنه کې په مبینه توګه ککړ او نور مشکوک کسان نیولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وايي د طالبانو له واکمنې دورسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغیزمنو شوزو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند په سفر ځي. او سم د خبرونو تفصیل د پنجاب پولیس وايي په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د سریلنکای وګړي په وژنه کې په مبینه توګه ککړ او نور مشکوک کسان نیولې دي. پولیسو نن په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي چې په نیول سو او مشکوک کسانو کې هغه کس هم شامل دی چې د پولیسو پیدا وژنه پلان کړې و. پولیس وايي له تازه نیونو سره د قتل په دې پیښه کې د نیول سو مشکوک کسانو شمیر 131 ته رسیدلې دي. پولیسو د دې پیښې په تړاو د 900 کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی. د دسمبر پر درېمه نیټه په سیالکوټ کې د کارخانې سرلنکای منیجر پریانتا کومارا پارېدلو کسانو په وهلو ټکولو وژلی وو او بیا یې مړی سوځولی وو. دوی پر هغه تور پورې کړی چې توهینې رسالت یې کړی خو دوی په دې اړه کم شواهد وړاندې نه کړل. په پاکستان او سریلنکا کې وژنې غندنه شوې ده. نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک غونډه کوي. د غونډې د ایجنډې په اړه تیر ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د پی ډی ایم د نظارت کمیټې غونډه وشوه. په دې کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ تر څنګ له پارلمانه د استعفاګانو ورکولو په وړاندیزونو هم خبرې وشوې. غورځنګ وایي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې ګرانی زیاته کړې ده. دوی دا تور هم پوری کړی چې عمران خان د دانلې په نتیجه کې په واک کې راغلی دی خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللې دي. پی ډی ایم وار له مخه د حکومت ضد د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې لاریونونه او مظاهرې کړي دي. حکومت تور پوری کوي چې پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونه د خپلو درغلیو په ټولو لپاره اتحاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وايي د طالبانو له واکمنې دورسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغیزمنو شوزو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. د شوزو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له زندانونو آزاد کړي چې له شوزو سره په تشدد تورن ول. امنیسټي انټرنیشنل له شپږوست افغان شوزو سره د مرکو پر بنسټ په یو رپورټ کې ویلي د تشدد قرباني مېرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان مدافع وکیلان قاضیان د اړوند ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان سیکرټر جنرال انګیس کالا مارت ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس تاوتریخوالي قرباني شوزي او نجونه اوس هم له پامه غورځول سوي. د خوندیتوب شبکه ویجاړه سوي او دوی د امن ځایونه له منځه تللي. د پخواني حکومت پر مهال هغه مېرمنې چې د تاوتریخوالي له کبله خپل کورونه پرېښول د امن په خونو کې ساتل کېدلې. خو د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو د خوندیتوب دا سیستم له منځه تللی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند په سفر ځي. د دې سفر مهمه برخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د توانایي او وسلو سوداګانی وي. د کورونا وبا خبرېدو وروسته دا د پوتین بل هیواد ته دوم سفر دی. تر دې وړاندې هغه په جون میاشت کې په جنیوا کې له امریکا ولسمشر سره لیدلی ول. دا سفر په داسې حال کې دی چې هند د 15.4 ارب ډالره سودا لمخي له روس څخه د S-400 فضايي دفاعي میزایل سیستم ترلاسه کول پیل کړی دی. د پوتین او هندي وزیر اعظم نریندر مودي به نن ماښام ملاقات کوي. د هند د خارجه چارو وزیر په ټوئیټر باندې لیکلي چې د دفاعي همکاري او وړو وسلو اخیستو په لړ کې به یو شمیر قراردادونه او تړونونه لاسلیک شي. هم له دې سره د مجلې ډو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست د نور دونکو خبرونو درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس هم د ریپورټونو په لور د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د سریلانکای وګړي د وژنې پیښې په تړاویا تر دې وخته 110 کسان نیولې دي. دا لغ وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د سریلانکا له ولسمشر سره خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې په دې پیښې کې ککړو کسانو ته به خامخا سزا ورکوي. د سریلانکا ولسمشر هم پر ټویټر لیکلي چې دی او حکومت یې باور لري چې د عمران خان حکومت به ورسره کړي ژمنې پوره کوي. پادر نور تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې.
د دسمبر په دریمه په سیالکوټ پنجاب کې د لوبو د سامانونو جوړول یو کمپنۍ یو مشر چې د سریلانکا اوسیدونکو د یوې درنې ډلې لخوا په مبین ډول د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی او مړی سوځول شوی و. وژل شوی تن پریانتا دیاوادر نومېده. د دغه تن د بچ کولو لپاره هم د دغه کمپنۍ یو بل منیجر چې ملک عدنان نومېږي کوشش هم کړی و چې د دغه کوشش په بدل کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ملک عدنان ته د تمغه شجاعت یا د میړانې میډل ورکولو اعلان هم کړی. د دغه اعلان وروسته په ټویټر د ملک عدنان ځینې هغه ویډیوګانې هم خورې شوې چې د پیښې په وخت هغه خلکو ته چې د سریلانکا شهري وژلو ورته ویل چې دغه تن به پولیسو ته حواله کړي، اف آی آر به هم پرې درج کړي، خو خلکو لخوا نهي نهي مانه نه نه اوازونه لګول شروع شي. د پنجاب د پولیسو لخوا هم د دوی په ویریفایډ ټویټر اکاونټ د دسمبر په شپږمه سهار دوی لیکلي په تیرو دولس ساعتونو کې په دغه پیښه کې ککړ وطنان نور هم نیولې شوي چې د گرفتار شوو شمیره 131 ته رسیدلې. په دغه پیښه د پاکستان د حکومتي او اپوزیشن ډلو لخوا یو شان خبرونه مخته راغلي او دواړه د دغه پیښې غندنه کوي. د پاکستان د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري د دسمبر په 4مه په یو ټویټ کې لیکلي مونږ په ټولنه کې ټایم بمونه لګولي، کدا مناکاره نه کړل دا به وچوي، وخت لږه د شګو په شان د لاسونو خوېږي، دی اړخ ته ډیره توجه پکار ده. نوموړي د دسمبر په 15مه یو نجی ټي وي چینل آج ته د دغه شان پیښو د زیاتېدو وجوهاتو کې تر ټولو اوله وجه داسې بیان کړه. دی وای بنیادی مسله زمونږ سکولونو او کالجونو جوړه کړې ده، هغه ته چې د شپږم نه تر د 14م ټولګي پورې چې زمونږ کم تعلیم دی هغه باندې د دوباره غور کولو ضرورت دی. د پنجاب پولیسو د دسمبر په 15مه په خپل ټویټر اکاونټ دا هم لیکلی دوی د سی سی ټی وی او موبایل ټلیفونونو د کالونو په مرسته ذمهوارو ملزمانو ته د رسیدو کوشش کوي. داسې ډېر تنان چې د خپلوانو کره پټ شوي پکې زیاتره نیولې شوي دي. په دغه پیښه د جماعت اسلامي ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نواز، عوامي نېشنل ګوند، جی یو آی ایف او نورو سیاسي ډلو مشرانو خفګان هم ښودلی دی او د دغه پیښې غندنه هم کړې ده. هم د آج ټی وی سره په خبرو کې فواد چودري د کوم ډلې نوم وانخسته خو اشاره تحریک لبیک ته وویل دغه ډله همیشه د تشدد د لارې خپلې غوښتنې او یا نور عملیات کوي. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر احسان اقبال هم دغه پیښې غندنه کړې او نوموړي آج ټی وی سره په خبرو کې ویلي دی وای مونږ ته د خپل احتساب ضرورت دی چې مونږ ځینو ډلو ته اجازت ورکړي چې هغوی مذهب د خپل سیاست لپاره استعمالوي، د خلکو د جذباتو سره لوبي کوي او هغوی خلک په لارو کوڅو کې د سزا او د جزا ورکولو لپاره راپاروي. د پاکستان سیاسي، سماجي او زیاتره مذهبي ډلو هم دغه پیښه غندلې ده او ویل شوي هر څوک چې د حکومت اختیار په لاسو کې اخلي باید د قانون د لاندې د ورته سزا ورکړي شي، ځکه د داسې پیښو مخنیوي د وخت ضرورت دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
نن د دسمبر پر شپږمه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ کولو په اړه د پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو د مشرانو غونډه رابلل شوې ده. په دې غونډه کې به د حکومت د نسکورولو په اړه پر یو شمېر لارو چارو خبرې کیږي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان یو ځل بیا د لانګ مارچ څخه وړاندې د پارلمان له چوکیو د استعفاګانو پر ورکولو ټینګار کوي. په دې اړه تفصیل د غلام اوس په ریپورت کې.
نن د دسمبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د حتمی تګلارې جوړولو لپاره په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو د مشرانو غونډه رابللې شوې ده. د دې غونډې نه وړاندې تېره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د جمهوری تحریک د سټیرینګ کمیټې غونډه هم ترسره شوې وه چې پکې د حکومت رانسکورولو لپاره د پارلمان نه د استفاګانو کولو او د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو په سپارښتنو خبري اترې شوې دي. په جمهوری تحریک کې د شامل شپږو ګوندونو بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د لانګ مارچ نه وړاندې دي د پارلمان نه استفاګانې ورکړې شي. په دغه اړه په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان وایي د هغوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لومړۍ ورځې نه دا دریز لري ولې د جمهوری تحریک د برقرار ساتلو لپاره خپله فیصله په نورو ګوندونو نه مسلط کوي.
چونکه سیاسي مشاورت کې اتفاق رائے رانغه نو بیا مولانا صاحب د خپل موقف باندې مسلط نه کوي او دا اپوزیشن د خلکو دا غرای احترام یو کو استیفه ورنه کې تاریخ تمونګلاړو تاریخونو اوچلول جلسه مو کې د روسونو موکل نو مو همیشه دا وو چې حکومت باندې د دباو اچولو کم زرای دي کم طریقې دي هغه همیشه استعمال کول بکار دي چې موږ د حکومت خلاف یو ټیک ټاک لانګ مارچ اعلان وکړو او ټیک ټاک حکومت خلاف احتجاج وکړو ځکه عوام د وخت ډیر زیات پریشان دي د مهنګای د لاسا د بیروزګارۍ د لاسا.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د وټلو روستو اوس مهال په جمهوری تحریک کې شپږ ګوندونه پاتې دي او په دغه ګوندونو کې د ترټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف په څلورمه نیټه په لاهور کې په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ډی ایم نه وتلي ګوندونه د حزب اختلاف سره په پارلمان کې ملګري دي او د حکومت رانسکورولو لپاره د لاریونونو ترڅنګ دوی د پارلمان لاره هم کارولی شي. د دې لانګ مارچ باره کې به په شپږمه نیټه د پی ډی ایم په غونډه کې بحث کیږي او موږ سره نورې لارې چارې هم شته. په پارلمان کې دننه د حکومت د بدلولو په اړه به هم د متحده اپوزیشن سره مشاورت کوو او د ګرانۍ په ضد به هم لاریونونه راوباسو. په روانو سیاسي حالاتو می د خبريال او سیړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پارلیمان کې دننه یا د پارلیمان نه بهر د حزب اختلاف ګوندونه د حکومت د رانسکورولو هیڅ رقم سنجیده هڅه نه کوي.
د حکومت ختمولو د پارا سداسي سنجیده غونتي کوشش د غټو پاټو د اړه نه کیږي لګیا دی نه د سخکاری او دا ټول لګیا دي کوشش کوي چې بس ته ریکه باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کړي چې عام ولس دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو لپاره موږ خپل پوره کوششونه وکړو او دې ټول په دې خبره باندې پوهې دي که د عمران خان حکومت ختمیږي په دې وخت کې نو په دې فائده به دوی ته رسي خو د دې فائده به عمران خان ته هم رسي او د هغې فائده به ځکه هغې ته رسي چې هغه به ووایي چې ګوره ما ته خو پوره وخت میلاو نه شو او دې خلکو زه کار ته پرې نه خودم ګینې ما خو بس ایله دا کار ایله را سمولو.
حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو لپاره د ټګۍ کولو تورونه په بیا بیا رد کړي دي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت به خپل عیني موده پوره کوي خو په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه وایي د حکومت په ضد به د دسمبر په شپږمه نیټه د پی ډی ایم د مشرانو په غونډه کې مهمې فیصلې کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
تاسو مشال ریډیو ته غوړځیست. د دسمبر پر 3 منټه د پنجاب په سیالګوټ کې قهرجنو خلګو د سریلانکا هیواد یو وګړی په دې تور لمړی ووږي او به دغه مړی وسو زاوي چې د دوی په وینا مذهب ته سپکاوی کړی وو خو پولیس وایي چې د دې تور له هیڅ سره هیڅ ثبوت نشته. پولیسو په دې تور یو شمیر کسان نیولي هم دي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان افغانستان کې خلک قانون ولی بیل ثبوت تر پرو لاندې کوي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه رپورٹ برابر کړی دی.
د پنجاب پولیس وای په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلانکایي تن د وجنې او سوځولو په مقدمه کې یې نور شپږ مشکوک کسان نیولې دي. د دسمبر په 15مه د پولیسو په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې دا کسان د ویډیوګانو او ټلیفوني معلوماتو په اساس نیول شوي دي. د دسمبر په 3مه د سیالکوټ په یو کارخانه کې د سریلانکا د یو وګړي د وجنې مقدمه کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد رپورټ درج کړی او تر اوسه یې لسګونه کسان نیولې دي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د تشدد دا ډول پیښې رامنځته شوي چې پکې خلک بلوه شوي او قانون یې په لاسو کې اخیستی دی. له دې وړاندې د روان کال د نومبر په 28مه د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په مندني کلي کې بلوګرو وروسته له هغې یوې تاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو ته اور واچوه چې پولیسو ورته د مذهب په سپکاوي تورن سړی د حواله کولو نه انکار وکړ. دا راز هم په 400 کې سا کال د اکتوبر په 9مه د یو تن تر وجل کېدو وروسته قهرجنو مظاهرینو د مبینه قاتل کور ته اور واچوه او هغه یې پکې ژوندی وسوځوه. هم په سیالکوټ کې د 2010 کال د اګست په 15مه بلوګرو د غلا په تور دوه ورونه په وهلو وجلی وو. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې پر ځای د دې چې د تورن کس پر ضد مقدمه درج کړي قانون په خپلو لاسو کې اخلي. په پېښور پوهنتون کې د ټولنپوهنې یا سوشیالوجي د څانګې استاد ډاکټر نور سناودین د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل په کوم هیواد کې چې په ټولنیز کچه په ناسم کار او تشدد کې ککړ کس ته بد نه کتل کېږي نو هلته خلک په اسانه بد کار او تشدد ته مایله کېږي.
کله چې سړی یو قانون پر خپل لاس کې اخلي نو هغه ګوري چې به نقصان کوي، سبا به جیل ته ځم، پانسۍ باندې به خېږم او سبا به دا کېږم. نو دغه شیزونه خلک اشاروي چې بس نه، دا غلط کار مه کوه. خو چې کوم ملک کې، پاکستان په شان ملک کې یو سړی غلط کار وکړي، بیا ول ځنې خلک ورشي او هارون هم ول واچي. نو هغې معاشره کې د دې مطلب چې دا غلط خلک ستایه نه کوي، دې وجه نه هم خلک د پولیس وغیرہ نه لريږي. ولټا ځکه چې هغه پته چې خلک ما سپورټ کوي. مثال کې تر په خبر کې الکو راغی په عدالت کې یو کس وشتو او هغه نه خلک خیال کو هیرو جوړ کو هارونا مرونا غم دوه ګوتې چې تکړې وي د وکټر نشانه جوړ کړو چې ماډر خخر خکارو کو.
ډاکټر نور سناودین زیاته کړه چې ریاست هم د سخت دریزو تنظیمونو په وړاندې نرمي خایي او د ته پکتو عام خلک دا فکر کوي چې څنګه سخت دریزو تنظیمونو ته قانون په لاس کې د اخیستلو سزا نه ورکول کېږي نو داسې دوی هم د سزا نه بچ کېدل شي. د پېښور هایکورټ د وکیلانو اتحادیه یا بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان وای په ټولنه کې خلکو ته انصاف نه ورکول کېږي نو خلک د انصاف لپاره د قانون د احترام پر ځای د خپل سوچ او خوښي مطابق اقدام کوي.
تشدد چې کم دینو د دې خو ډیر اړخ کې دی شي چې اراده ولې کېږي. لومړی خدا دی چې کله په معاشره کې انصاف کم شي نو بیا داسې دونه شروع شي. امن او امان مسله دا شي چې کله پولیس والا شي یا دغه شي امن او امان والا چې کم دغه دي، دا خلک چې فرض کا خپل کار صحیح طریقې سره نه کوي نو دې سره چې کم دینو هغه اعتماد د خلکو چې کم دی ختمیږي. نو دې وجه نه کله نه کله هغه زیاتې موشي هغه نه، نو هغه خپل هغه چې کم دا وی خوشوي نو هغه پاتې بل اړخ چاته موقع ملاو شي نو هغه وباس. نو داغه لکه فوري سبب خو جوړ شي هغه وخت را، خو داغه شاته چې کوم عوامل نو هغه دادي.
ارباب عثمان زیاتوی عدالتونه د انصاف ورکولو لوی سرچینه ده خو هغوی هم د پولیسو د رپورټ او تحقیقاتو پر رڼا کې فیصله کوي او که پولیسو خپل ځمواري په خطوګه نه وي تر سره کړي نو په عدالتي فیصله کې هم متاثره خلک له انصاف محروم پاتې شي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا د تشدد او ورستیو پیښو په تناظر کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وړاندیز کړی چې حکومت د پټولنه کې د تشدد عوامل او د دې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي. نوموړي د دسمبر په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل که د دې حالاتو مخنیوي ونه شي نو صورتحال به لا پسې خرابېږي.
خلق د اسلام روح چې کوم دی سپیرټ شاید چې پاغې نه زیات اسلام ظواهر کې دی هغه طرف ته ډیر زیات روان دي او زما خو اوس هم دا اصرار دی چې د دې ضرورت اوس دا دی چې یو د ماهرینو قومي کمیشن د دې جاج والی چې دا صورتحال ولې دې طرف ته روان شو. د دې رجحاناتو د میلاناتو اسباب څه دي او د دې تدارک څنګه کېدای شي؟
د ډاکټر قبلا یاس په وړاندیز لا هم حکومت سن دی ویلي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د سیالکوټ پیخي په تړاو باندې ویلي کسان ارومرو مقدمه کیږي. دا راز د خیبر پختونخوا پولیسو د 400 ضلع مندرنی تانه او چوکیانو د لوټلو او سوځولو په تور واو یا مشکوک کسان نیولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خبریالانو د خوندیتوب هغه قانون لوی بریا بولی چې د نومبر په میاشت کې له قومي اسمبلی څخه منظور شو. د دې قانون تر مخه به داسې یو کمیشن جوړیږي چې خبریالان کولی سي خپل هر مسله ورته د حل لپاره وړاندې کړي. د حکومت په خبره دا قانون خبریالانو ته د کار او ژوند حفاظت برابروي، خو خبریالان شکایت کوي چې په دې قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د ریاست لخوا د آزادو رسنیو مخه پرې نیول کېدای سي. بشید ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی وایي د رسنیو سره د کارکوونکو د خوندي ساتلو لپاره راوړل شوی قانون باید یوازې تر کاغذونو پاتې نه شي او په بشپړ ډول دې عملي شي. د دې اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په میاشت کې له پارلمانه د منظور شوي قانون هرکلی کوي، خو په پاکستان کې ستونزه د قوانینو د نشتون نه بلکې د عملي کولو ده. هغه زیاته کړه له همدې وجې خبریالان ویریږي او تحقیقاتي کار نشي کولای.
آیډیل خو نه دی، شروعات شه دی، باقي خو لوی خبره زوی چې کنسرن دی هغه د امپلیمنټیشن. نو د پاکستان کې ډیر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه دی. ډیر لوی مسله خو دغه دی، مطلب دغه چا سره چې دی د نور ګروپو سره خو ستاسو لوی مسله دا دغه دی چې د دې څخه زیاده مسله وي نه. انویسټیګیټیو رپورټینګ چیرې دی پاکستان کې؟ ستا ما په نظر کې خو نه ستا کزه کنفلیکټ ایریا کې تلم نو یو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ماتاوائی سے بنا سے بھائی بولنا سے بھائی قانون دینا سے چیزیں سمپلے وہ نہ خود تل نہیں صافی چیز گواڑی صافی گواڑی سوک رکاوٹ وانا چاہیے.
د خبرلانو د خوندي ساتنې نړیوالې کمیټې سی پی جی د راټول کړو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې له 1992 کال څخه تر 2021 پورې درې شپږ خبرلان وژل شوي او په سلګونو نور په بیلابیل وختونو کې بندیان شوي دي. د ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په پاکستان کې خبرلانو ته له وسلوالو ډلو، مافیا او امنیتي ځواکونو ګواښونه موجود دي. د تحریک انصاف حکومت لخوا راوړل شوی نوی قانون کې ویل شوی چې د دغه ګواښونو او نورو شکایتونو اوریدو لپاره به اوس یو کمیشن جوړیږي چې غړي به د خبرلانو استازي او حکومتي چارواکي وي. همداراز په دې قانون کې د رسنیو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي او د ضرورت په وخت په ورسره مالی مرسته کوي. د دې ترڅنګ خبرلانو ته دا حق ورکړل شوی چې د تنخواه د ځنډیدو په صورت کې د دفتر مشر په خلاف حکومت ته شکایت وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2مه نیټه په اسلام آباد کې د دې قانون د تشریح کولو په وخت وویل چې دا د تحریک انصاف حکومت بې ساره اقدام دی.
ډېر هر اړخیز قانون مراوړی دی. په نړیواله کچه دا تاثر ورکول کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي نشته. که په پاکستان کې دا ازادي نه وي نو بیا خو په هیڅ ځای کې نشته، ځکه چې موږ له هر بل هیواد ډېر آزاده میډیا لرو. مسلمان هیوادونه او ان د لومړی کچې پرمختللي هیوادونه هم په موږ پسې نشي رسېدلی کله چې هم د رسنیو د آزادۍ خبره کیږي.
خو د خبریالانو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې بې سرحده خبریالان د 2021 کال په رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي او له همدې کبله د ملک د 180 هیوادونو په لیست کې په 145 نمبر دی. د ادارې د خبریالانو د خوندي ساتنې دا نوی قانون بې معنی بللی او د دسمبر په لومړۍ نیټه یې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د رسنیو خاموشه کول غواړي. په خبر پاڼه کې د قانون په شپږمه دفعه یا ماده نیوکې شوې چې پکې راغلي د غلطو معلوماتو خپرونکو او نفرت پرونکو رسنیو پر ضد به جنایي مقدمه درج کېدل شي. بے سرحدہ خبریالان وای حکومت نفرت پارونه او غلط معلومات نه دی تعریف کړي او د دغو اصطلاحاتو په مجهوله ساتلو سره به د هغو خبریالانو پر ضد ګامونه اخلي چې د حکومتي پالیسیو په اړه تنقیدی رپورټونه جوړوي. په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا سره شامل شوی او د پاکستان تر عین لاندې راغلو قبایلي سیمو خبریالان هم له دې قانونه ډېرې هیلې نه لري. آزاد خبریال رسول داوړ د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه په بشپړ ډول عدالتونه شته او نه هم پولیس نظام، نو ځکه د ډیرو امنیتي مسایلو په اړه له رپورټ ورکولو ډډه کوي.
اوسه پورې ګڼل کېږي چې دا قبایلي اضلاع نه بلکې دا هغه زړه فاټه ده. سیفټي هم نشته یاره اوسه پورې لشته ده، ځکه چې هغه شان اکسس ته چې ته ور نږدې کېږي، فار اگزامپل وزیرستان کې روزانه بن یا ټارګیټ کلینګ چې کوم کېږي، که ته د دې په ازادانه توګه مکمی هلته پروت یې او رپورټینګ کوې نو ته ځان په خطره کې ده.
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تر مخه په دې ملک کې له 112 څخه ډېر ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او اونیزي ورځپاڼې موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوردونکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی پرون له پلاوی سره څلور کسیز پلاوی سره پاکستان ته تللی ټاکل شوی چې نوموړی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لید کاته وکړي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو د عبدالباقی حقانی د نننیو مصروفیاتو په اړه اوریدونکو ته وایسته چې هغوی ټاکل شوی له چا سره لید کاته وکړي.
ډېر مننه ستاسو. لږه شېبه وړاندې د طالبانو د حکومت دغه پلاوی په اسلام آباد کې چې کوم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن دی هغې ته ورغلي وو او هلته یوه غونډه کړې ده چې د پاکستان لخوا د دغه کمیشن یو چارواکي شایسته سهیل هغې ته معلومات ورکړي دي. دا په دغه کې دا کوم کمیشن دی د هغې یو چارواکي بیا مشال ریډیو ته وویل چې دغه غونډه کې پاکستان چې دوی افغان محصلینو ته کم سکالرشپونه ورکوي 3000 د علامه اقبال سکالرشپ په نامه باندې، نو د هغې د راتلونکي پروګرام په اړه باندې خبرې شوې دي او دوه سکالرشپونه د هغې موده پای ته رسېدلې ده. او د دریم په اړه باندې د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته یو د مفاهمت یو یاداش ایم او یو په اړه باندې ورته یو نوی کوي د هغې دپاره ورته وړاندیزونه تجاویز ورکړي دي او پاکستان دا وویل چې په دې باندې د پاکستان لخوا غور کیږي. نن چې کومه غونډه شوې ده په هغې کې دا هم د ځینې پوهنتونونو لکه ډزم یونیورسټۍ دغه رنګې د رام اقبال او رفا یونیورسټي هلته یو خصوصي یونیورسټي ده پرایویټ یونیورسټي د هغې مشران هم پکې وو او په هغې خبرې وشوې. نو بنیادی د پاکستان او د افغانستان د دې موجوده حکومت د طالبانو د هغې ترمنځ په تعلیمي شعبه کې بنیادی هدف ته د سفر او سر روزه وړاندې د افغانستان طالبانو د حکومت تعلیم وزیر پاکستان ته راغلی او بیا خارجه وزیر هم د هغوی په پاکستان کې او پاکستان ته تګ راتګ زیات شوی دی. دا بلکې لږه شېبه وړاندې چې کوم سره میاشت د افغانستان د هغې چې کوم مشر دی مطیع الحق خالص هغه هم د پلاوی په مشرۍ باندې پاکستان ته راغلی دی او داسې د تګ راتګ د پاکستان او د طالبانو د حکومت د وزیرانو تعلق زیات شوی دی.
خان صاحب، دغه پخپله د طالبان حکومت چې تر اوسه لا د پاکستان په ګډون په نړۍ کې هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د هغوی لپاره تاسو څومره مهم بولئ دغه تګ راتګ له پاکستان سره زیاتوالی؟
زما دا نظر دی چې دا وخت پاکستان یوازنی هیواد دی. نورم لکه خود پاکستان به ذکر زګم کو ډېر سفرونه د افغانستان د موجوده طالبان د حکومت د پلاو تګ راتګ بیا چې ویل پاکستان دا وخت یوازنی هیواد دی چې د افغانستان سفارت او د افغانستان چې کوم کونسلګری دي هغه د طالبانو په کنټرول کې هغوی رسمي اغستې دي. او دلته اوس چې کوم په اسلام آباد کې د هغوی د طالبانو استازی دی هغه ته اوس رسمي ناظم الامور دلته دغه په غونډو کې ګډون هم کوي. د په اسلام آباد کې غونډې دي او هغه ته پاکستان کې چې کوم بیا بیانیه خپرېږي بیانونه خپرېږي نو پای کې دغه دغه رنګ یادونه کېږي. نو لیکن زه اوس کابل نه هم نن راغلم او کابل کې ته چې کوم چارواکو سره ما وکتل نو هلته هغوی دا دعوه کوي چې اوس دغه رنګ څنګه چې پاکستان ته رالیږلی دی داسې اوس هغوی پلان لري چې هغه متحده عرب اماراتو ته ولیږي. قطر سره هم ما اورېدل د طالبانو نه هلته چې قطر سره هم دي بلکې د روس خبره هم پکې وکړه، د چین خبره هم پکې وکړه چې دې ته خپل استازي لیږي. لیکن څنګه چې پاکستان ته د هغوی دلته کارونه شروع شوي دي زما خالي داسې خو بله ګمانه کوم، لیکن داسې د هغوی پلان لري. او پاکستان خو رسمي نه دی د طالبانو حکومت منلی، لیکن دلته هغه د ښکاري چې د پلاو د تګ را تګ د نسبتا د نور هیوادونو په نسبت زیات شوی دی د هغه دلته را تګ.
ډیر مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست، دونی مې بجې سوې دي. ل عبدالحی کاکړ زخه د خبرونو لنډی زو.
د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د سریلنکایي وګړي په وژنه کې په مبینه توګه ککړ اووه نور مشکوک کسان یې نیولي دي. پولیسو نن پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په نیول سوو اووه مشکوک کسانو کې هغه کس هم شامل دی چې د پولیسو په اډه وژنه پلان کړې وه. د ډسمبر پر درېمه نیټه په سیالکوټ کې د یوې کارخانې سریلنکایي منیجر پریان تاکومار پارېدلو کسانو په وهلو ټکولو وژلی او بیا یې مړی سوځولی و. دوی پر هغه تور د مذهب سپکاوی ولګوي، خو په دې اړه کوم شواهد وړاندې نه کړ. نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوری تحریک غونډه کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه تېر ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز بند، یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د پی ڈی ایم د نظارت کمیټې غونډه وسوه. په دې کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ تر څنګ له پارلمانه د استعفاګانو او خپلو په وړاندیزونو هم خبرې وسوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالو د اغېزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. دغو ښځو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې د زندان آزاد کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن ول. امنیسټي انټرنیشنل له شپږو وروسته افغان مېرمنو سره د مرکو پروزه پر بنسټ په رپورټ کې ویلي چې د تشدد قرباني مېرمنې همداراز د امن خونو مسئولان، مدافع وکیلان، قاضیان، اړوند ادارو چارواکي د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند په سفر ځي. د دې سفر مهمه برخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د توانایي او وسلو سوداګانې دي. د کرونا وبا خپرېدو وروسته دا د پوتین بل هیواد ته دوم سفر دی. تر دې وړاندې هغه په جون میاشت کې په جنیوا کې له امریکایي ولسمشر جو بایډن سره لیدلی و.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اورید اوریدونکو، سم تاسو د مشال ریډیو دوه اونیزي خبرونه وړاندې کوو. لومړی به قانوني لاري خبرونه ووري او له هغه وروسته به د رڼا پر لور خبرونه ووري. نو لومړی هم تاسو او هم قانوني لاري خبرونه. اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د مشال رادیو اونیزا خبرونه قانوني لارې اوري. ز بوريوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې سرکار مزکی څنګه ترلاسه کوي، آیا د دې لپاره په عین او قانون کې څه وضاحت سته او کنه. که سرکار ته د یو مزکی ضرورت سي نو هغه به له مالک څخه د دې مزکی اخیستو لپاره څه کوي؟ آیا سرکار پر دې تړلې دي چې د مځکی اخیستو لپاره به د خپل ضرورت وضاحت کوي او کنه؟ آیا د مځکی مالک د مځکی لور کولو انکار کولای سي او کڅنګه؟ که چیرې د مځکی مالک د سرکار لخوا د ورکول کېدونکو قیمت څخه خوش نه وي نو بیا باید څه وکړي؟ دا او لدی سره د تړلو نورو پښتنو ځواب اوریدو ته د خبرونې تر پای سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شاید په خپل سیمه کې په وار وار اوریدلی وي چې د مځکه د سرکار ده یا د حکومتي مځکه ده. اوس پښتنه ده چې خلک خو د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر دې مځکه آباد دي، نو له سرکار سره د مځکه لکومه راغلي. ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي سرکار په بنیادی توګه مځکه نه لري، مځکه ټولې د ولس ملکیت وي.
دا آرټیکل 232 په هغه کې دا خبره سوې ده چې هغه مځکه چې کوم ملکیت نه لري هغه به د سرکار اوس ملکیت نه لري. دا یو ډېر مهم لفظ دی جوړ پرې شي چې ملکیت نه لري. ولې په بلوچستان کې او په جنوبي پښتونخوا کې خاص کر هر مزک مالک لري لکه ما ساتول دکومنت په بنیاد باندې د کلاس اسلام ځکه چې د کلاس فلای کې څلور پنځه کوه پراتی دي جلال زئی یا جوبی زئی یا مرزئی د بنور رئیس کومونه پراتی یا خپل سر تقسیم کړی دي د خپل سی او خپل خواو خپل رګبه سر معلومی دي د غرنګ مطلب زله پوسټان د سلسله زمات تعلق ته په پوسټان کې د شاملات ځکه موږ ورته وایو په هغه باندې د قبایل او اکت تسلیم سو هغه وویشل سو له مثال زما یو کې بلاته زنا سر دلته یو کور پروتین کړهلو مسکی لیکن مات خپل حساب ځکه خپل پراره رسیدل
قانون پو عبدالرحیم وزیر وای سرکار د مزکی په برخه کې د خپل ضرورت پوره کولو لپاره باقاعده قانون جوړ کړی دی او د هغه لمخې له خلکو مزکی اخلي
لینڈ ایکویزیشن ایکټ دا شایوی چې چرته هم په کوم ځای کې زمکا او سرکار ته په ضرورت راشي کنه نو دی یو قانوني د طریقه کار اختیار کی دی هی قانوني طریقه کار لاندې حکومت زمکا اخستای شي لکه فرض کا په یو ځای کې سو سرکار وایي چې ضرور جوړو ما کنه یا په کوم ځای کې ز ډیم جوړو ما یا پارک جوړای نو التا آبادی وی نو دغه د لپاره دوی غزمکا اکوایر کوي ځانته اخلي نو حکومت غزمکا دوی په دې طریقه باندې اخستای شي
آیا د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د دې لپاره څه وضاحت شته کنه چې سرکار به له ولس څخه مزکه څنګه اخلي ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای آئین په دې اړه وضاحت کړی دی خو سرکار باید مالک ته د هغه د دې مزکی قیمت ورکړي
اغم زکه کچيري د ولست مقاصد د پاره د لکه روډ جوړيږي یا اسپیټال جوړيږي یا سکول جوړيږي نو بیا پاره کې ستاسو خرڅلاو اختیار ختم سي بیا به ته خامخا خرڅه خدایغه خرڅلاو په طریقې کار دا وخت طریقې کار دا د باقاعده پاره باندې کمیشن چې نه یو قانون د اکوزیشن مجورتوي هغه ته باقاعده ای سی ای ډی سی چې نه هغه مارکیټ ویلیو اخی دا زکه قیمت هغه عمومندونه نه لکه اسونس په بازار کې قبارل د سیس بالکل مفتم نه زنه خو د سې وزور کوي لیکن کا حکومت پرایوټ مقصد ته پاره کی پاره کې د اختیار څخه د خصي کې نه خص
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د ملک اولس په قانون کې پر دې مکلف دی چې د ریاستي ضرورت لپاره به خپل مزکه خامخه پر ریاست خرڅوي
چې کوم خلق التا اول نه وسیږي یا چې وسیږي نه د چا زمکی دي نو دوی باندې کا حکومت وخت یا ریاست ته دا پابندی لگاولی دا یو کسم دی دا قانون دلاره دا با دی خام اخور شرمانی که جون که سرکار تا دا غزمکا پا ضرورتا نو دیگی مارکیت ویلیو با دیترمن شی آغا با دوی تا چه کم متاثرین دی افکتیز دی غیطا با دیگی موازه ورکی او پرین آباد با دوی دیگی کم قانونی داکومنتیشن دی آغا با او کی او پن آباد با دا غزمکا حکومت ترلاسه کی دوینا دوی تا بخبال موازه ورکی
ایډوکیټ حبیب الله ناصر د مثال په توګه وای کچيري د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې حکومت په یو سیمه کې اقتصادي زون جوړول وغواړي نو د هغې سیمې خلک د دې مقصد لپاره د خپل مزکی لور کولو انکار نسی کولای
د سپیک شاو خاصې کم زون جوړیږي هغه لکه ما ستاسو ویل هغه د پبلک پرپزز په مت کې راځي نو هغه د لپاره لکه بایلو سره یا شخصي مالک سره اختیار نسته هغه ویل کی خامخا به خرڅي فرق هغه به دا راوړي چې ولسی پرپز د په دولسي مقاصد د لپاره ته نو چونکه زون د انډستریال زون دوی راوړي دلته لګي او دوی وایي چې موږ دلته جوړو د هغه لپاره لیډر او خلکو سره ډېر خت ختم ځکه دوی اکوایر کړی دي نو هغه دوی وایي دا انډستریال زون د دادا یې لکه خلقو د پاره د دغه د ترکی د پاره د لیازت او لسی مقصد لري لیازت د دې پاره خصلاو لازمیت
د خبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ریاستي ادارو د دوی مزکی د دوی له خوشي پرته په خپل استعمال کې راوست دي ایډوکیټ رحیم وزیر وای لکه څنګه چې د قانون لمخي ولس پر سرکار د مزکو له خرڅولو انکار نسی کولای همداسي سرکار په زور یا په ډیره کمه بایا له ولس څخه د هغوی مزکی نسی اخیستلای
اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیر مہم یو بیس وہ شو دا چیف جسٹس اتر منلا صاحب عدالت کے پتی کے دا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی دا حکومت سوسائٹی دا دیگی دلتا پتی سو مختلف زیونو کے چکم اول نمیشتا خلقو دیگی نمزا کی نیوالی وی دا ہا عدالت تا راغلا عدالت بیا پسافہ الفاظو کی ورطاوی چھو گورا قانون دے آئین دے چکم اصولی طریقہ کار دے تاسو پغاب نظمک اندہ خستی دے خلقو نتاسو الفاظ دا چې اونه پونه مطلب دا دی چې صرف د دې استاد یو ورته کړی دی دومره څه پیسې مرکړي دي نو دا چونکه مارکیټ کې د فرډرل زیاتې کړي دي خلکو سره
مقصد دا دی چې خلکو خو نکات ډېر پخوانی موروثي مځکې بهوي نو حکومت ته زبردستی نشي کولای په دې کې که نه حکومت زبردستی نشي کولای د هغې به چې کم خلکو چې کمه مدا ده که هغه چېرته په مطمئن وي ورکولو کې ډېره ښه ده که مطمئن نه وي نو دوی دپاره لار دا ده چې دوی عدالت ته تلای شي او په عدالت کې خپل مدا هلته وړاندې کولای شي په دې انداز کې چې دغه ځمکه ده دا ډېره قیمتي ځمکه ده د دې سټریټیجیک پوینټ دی یا مقصد دا دی چې دا کمرشل استعمال لپاره هم هغه کېدای شي نو په دې حوالې سره د دې ځمکې قیمت ډېر زیاته نو حکومت هم بیا په دې ځای کې پابند دی چې کومه اداره ورځي هغه ځمکه اخلي د دې خلکو ډیمانډ مطابق باندې به دې ته معاوضه ورکوي په زور زبردستي چېرته هم نشي نیولی د ځمکه یوه اداره ته هم دا اختیار نشته چې ښایي به زبردستي ونیسي
په پاکستان کې یو شمیر او په ځانګړي توګه شاري سیمې داسې دي چې هلته مځکې له ولس څخه اخیستل شوي دي او بیا ورباندې سرکاري ادارو کاروباري ودانۍ جوړې کړې دي ایډوکیټ رحیم وزیر وایي د پاکستان سپریم کورټ په دې وروستیو کې د یو مقدمې پر مهال دا خبره واضح کړې ده چې سرکار به د یو مقصد لپاره اخیستل شوي مځکه د بل مقصد لپاره نه کاروي
دی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے جسٹس گلزار احمد جو کیس اوریدا کنا نو کیس اوریدا نو ال تک دی ورته وے چی دا چې کوم موږ مکه دا غور پر ور کړی دی هغه ریاست ور کړی دی دا فوج دا پارا کنا نو دیږي کس یې راو غوته نمائنده نو ته چې موږ خوده دا پارا در کړی وی چې تاسو با دا ډیفنس مقاصد دا پارا استعمال وای کنا نو تاسو خو په دې کې شادی حال جوړ کړی دی سینما مو جوړ کړی دی نو تاسو چې کومه ځمکې اکوایر کړی دی د هغې ځمکې خو مقصد بل و چې تاسو ریاست در کړی دی او تاسو خو بدل د کلبونه پکې چلاوئ په دې کې تاسو سینما هالونه چلاوئ په دې کې خو کمرشل اکټیویټیز پکې کوئ نو د کټ اندر دې دا مقصد نه دی چې تاسو ریاست ځمکه در کړی دی او تاسو دې مقصد نه علاوه د بل مقصد لپاره استعمال
دوویل چې که ریاست له یو چا څخه د څه ناڅه مقصد لپاره د مځکې اخیستل غواړي او د مځکې مالک د ریاست لخوا پر ورکول کېدونکې قیمت خوښ نه وي نو هغوی کولای سي چې عدالت ته ولاړ سي
چې کله هم دوی کیس وکړي نو په دې کیس کې یوه خبره ده چې آئین دا وایي چې آئین د هر شهري د جان او د مال تحفظ کوي چې د زندگی به محفوظ وي او د چې کم املاک دی مال دی دا به محفوظ وي اوس مال محفوظ کول دا طریقه ده چې د یو سړي جایداد دی هغه که په ده په میراث کې راغلی وي که ده په بیا اخیستی وي اوس هغه چې کم د ده میراث دی هغه نه څوک په زور زبردستي نشي اخیستلی
نوموړي د دې نور وضاحت کولو لپاره په اسلام آباد کې د فیصله سوي یو مقدمې مثال ورکړ
نن سبا په کم مقاصد لپاره مختلف ډپارټمنټس د ځمکې اکوایر کوي یا په کم انداز کې دوی وایي چې موږ ته ضرورت دی او په دې باندې ډېر سوالونه اوچتېږي چې دا خو تاسو د عامو خلکو ځمکې صرف د قبضه کولو کوشش کوئ که نه نو په دې باندې اول سپریم کورټ چې کوم ریمارکس وو په دې کراچی رجسټری کې نو دا شعارونه ډېر واضح شول چې د ځمکې اکوایر کول ته کېدای شي مزید اوس مخ ته دوی یو بل ترتیب جوړ کړي یو طریقه کار پارلی پاس کی چې عام خلق ته تحفظ ملاو شي او عام خلق ځمکه څوک داسې نه قبضه کوي چې هغه دوی ته نقصان وي
د ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په وینا په کار ده چې د ولس د ژوند او مال ساتنې لپاره د ملک پر آئین په پوره توګه عمل وسی
زمونږ آئین چې کوم دی د بنیادی د ټولو قوانینو مور ورته ویلی شي هغه چې کوم د انسان د زندګۍ او د املاک مال تحفظ کوي نو زه دا وایم چې د مال تحفظ د یو انسان د ځمکې د جایداد د دې تحفظ ډېر زیات ضروري دی که چېرته بلا وجه څوک اخلي یا که ریاست وي یا که یو انفرادي کس وي د دې مخنیوی پکار دی
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د سرکار لخوا د خپل ضرورت لپاره د مځکو اخیستو پر قانوني طریقې کار او په دې لړ کې د مځکو د مالکانو پر قانوني حقوقو د قانون پوهانو خبرې واورېدې بل اونۍ به له یوې بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. قانوني لارې خبرونه مو ووریدا. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو بل اونیزه خبرونه د رڼا پر لور وړاندې کوو. د دې خبرونې قربانه انیسا اجمل ده.
اوریدونکو د رڼا پر لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. د رغزو ضلع د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې په دې ضلعه کې له 500 زیات د جنکو داسې سرکاري سکولونه دي چې پکې یوازې یوه استاذه ده. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې د یوې استاذې له وجې ټول ماشومان زده کړې نشي ترلاسه کولی او وخت یې ضایع کیږي. د رغزو د جنکو د سرکاري سکولونو ضلع مشر نبیلا ناس مشال ریډیو ته ویل چې په بره او رغزو کې د استاذانو کمی زیاته ده. هغې دا هم ویل چې له دوی سره تر اوسه د 500 زیات داسې سکولونه دي چې پکې یوازې یوه استاذه د ټول سکول لپاره ده. نوموړي وویل چې د استادانو د کمی مسأله زیاتره په پرایمری سکولونو کې ده.
زیات تر موږ سره چې کوم دي کنه خاص کر هغه کوم دي اپر کوم دي هغه کوم شته دي لکه لوور کوم شته دي داسې پرایمری کې لکه مسله ډېره کنه ځکه چې پرایمری والا چې دا ریکروټمنټ کیږي کنه ایټا پترو راځي بار سکیل باندې سره لکه ته اپوینټمنټ کیږي او پدر چې کوم دي دا پوسټ ویکنٹ پاتې وی پروموشن ته نو موږ سره لکه دا پوسټونه اوس 15 سکیل والا پوسټونه موږ سره ډېر دي او بار سکیل کې داسې دي چې هغه زین د سکول نه جوړه غي دواړه خالي دي بارم خالي دي پندرم خالی دی نو دې د وجه چې کوم سکولونو کې موږ سره 12 سکیل ټیچر ده بس هغه سنگل سکول ټیچر ده ان کې سره کله کوته لاړ شي بس به دغه مسله جوړ شي سکول په شاته بندیږي کنه.
نبیلا ناس ته هم وایي چې په اورګزو کې د جنکو د سکولونو د خزینه استادانو په ګډون ټول شاوخوا 1200 سرکاري ملازمین دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال په اورګزو کې د جنکو یو سلواویا پرایمری، اته سلوخت میډل، نه های او دوا هایر سیکنډري سکولونه دي. نبیلا ناس وایي چې د لکانو په مقابله کې د جنکو سکولونه کم دي.
اوس موږ هغې دپاره بله طریقه ګورنمنټ هغه کړې ده چې هغوی و چې تاسو پی ټی سي تھرو هایرنګ باندې تاسو کس اغستی شئ نو هغه موږ دې په سلسله کې لکه بلکې ډی او چې کوم دی زموږ هغې وایس میسجونه هغه کړل که نه او خلکو ته یې هغه ورکړه چې کنکه لوکلي او انکیس لوکل میلاو نه شي او رګزي خلک که نه نو خیر که نان لوکلي وي نو هغه چې سوپر د ایټا کینډیډیټ موږ ته نه میلاو که کالي که دوی که درې که نه هغه پوسټونه فیل کیږي نو هغه پورې هغې هر سکول دپاره هغې اپلای کولی شي دا ګورنمنت پی ٹی سی زمونږ پی ٹی سی اکاؤنٹ ګورنمنٹ هغه دی که نه دې 20-25,000 سیلری به دې ته پرائمری ٹیچر ته ورکړي.
د روزو سیدونکو وایي چې په دې سیمه کې اکثره استادانې د نورو سیمو نه برتي شي او غي د امنیت په خاطر په دې ضلع کې استادې ته زړه نه ښه کوي نو اکثره په رخصتیانو وي. په رغزو کې د جنکو د تعلیم لپاره کارکوونکي خالده اورغزه بیا وایي چې په دې ضلع کې سکول ته د تلونکو جنکو د تعلیم شرح 83% ده. هغه زیاته کړه چې په بره اورغزو کې د پوځي عملیاتو له وجې سکولونه ته زیان رسېدلی و چې له وجې سکول ته د تلونکو ماشومانو جنکو شمېره کمه ده.
نو اپر اورغزي سکولز چې کوم دي التا تعداد زیات نه دي سکول ګوينګ فیمیل سټوډنټس والا بیکاز التا سو ډیمیجز شوی دي ډیو ټو دا وار اگینست ټیرر او دین علاوه چې کوم د لوور اورغزي سکولز دي التا چې کوم دي هغه ټول آلموسټ آل سکولز آر فنکشنل ټول سکولز فنکشنل دي او اورغزي ډیسټریکټ کې آلموسټ 30% دي سکول ګوينګ فیمیل سکول ګوينګ ریشو.
په رغزو کې د 2010 او 2014 کلونو په منځ کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي وو. د دې ضلع اوسیدونکي وایي د رغزو په زیاتره برخو کې په پوځي عملیاتو نامنۍ کې وران شوي سکولونه تر اوسه نه دي جوړ شوي چې پکې یو شمېر د جنکو هغه هم دي. په رغزو کې د تعلیم یو بل مبارز عیسا خان بیا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو تر مخه په دې ضلع کې دا مهال د هلکانو 40 او جنکو 20 سکولونه غیر فعال دي. نوموړي زیاته کړه چې د سکولونو د غیر فعالېدو یوه وجه د استادانو کمی هم ده.
حکومت د دې ولا کوم سټاف دی نو هغه بالکل نو لوکل دی د پېښور د چرسده یا د کوهاټ خلک دي نو هغه په وخت مطابق ډیوټي نه کوي نو بل حکومت لوکل خلک دي نو هغه ایجوکیشن نشته نو دې د واجب ګوره د کوم څه د فیمیل تعلیم دی نو دا په دې خلکو باندې دا اثرات غورځي هلته بالکل یو خپل لوکل ډېر کم مثانې دي چې هغه به لوکل میلو شي بل جو خبر ادا کی خاص کر ریو سے چیرا مو دے پارا ایٹا سو سو زالے مو ایٹا ٹیسٹ ارینج کرل او دا چ پی مل نشتا چدا کوم ٹیسٹونا ری چدا پاس کی جو خپل مقامی خلق مخفل سکولوں کے ایس جس کو او برحال مو یو چیرا دا کوم ٹیسٹ دا خلق پل کئی یا دا پی مل پل کئی جو دا پارا پکار خاص کر یو کٹا ہوتا وسطی او آر سڑے گورا چ کور کے خام خوا آر یو مثال یا کلی کی یو یو میس وی تو دا میس دا واجہ بدا کوم چا دا زائی خلق تی دا با خپل پی مل سکولونو تم لی گئی دی میس دا واجہ بیا لی گئی تو حکمات تو سا پورا بلکل ماغا صرف غبارونو او بیانونو پورا محدود دی ای چیم ندی کردی بلکل ایجوکیشن بلکل زیرو برابر دی خاص کر پورا بزو کے
اور ادن کو تاسو د مشال ریڈیو د رڼا بلور خبرونه اوري د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاري هم اوري دی شه طریقې سدا سدا د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لری ګټه ترې اخیستې شه
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زمون ټولی ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اور ادن کو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه درته وړاندې کوو نن په خبرونه کې د اورګزو ضلع د جنکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو د اورګزو د تعلیم محکمې چارواکي وایي درې کاله مخکې د اورګزو ضلع په سکولونو کې د زده کوونکو شمېره 2.5 زره وه چې اوس 3.5 زره ته رسېدلې ده د دوی په خبره د تعلیم په وړاندې لوی خنډ په ځینو سیمو کې بد امنی ده چې لکه بلې په استادانو زده کوونکو کې ویره ده د ښځو د حقونو مبارزه نوشین فاطمه اورګزی وایي چې په دې سیمو کې حکومت د تعلیم د لازمي کولو تر څنګ یو شمېر نورې ژمنې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي عملي کړې نوموړي زیاته کړه چې په اورګزو کې په سکولونو کې د سهولتونو کمی غربت او کلتور له وجې هم خلک خپلې لوڼې سکولونو ته نه استوي هغه زیاته کړه چې تعلیم یو بنیادی حق دی او باید ریاست اولس ته د بنیادی حقونو ورکولو خپل ذمہواری پوره کړي
څورو پورې خبره ده ایجوکیشن دی نو څورو نوی مست ایریاز دی هغه ټول هم اندي صورتحال نه تیریږي خو ډیر زیات کوم پاتې ڈسٹرکٹ سی اگر ایجوکیشن لحاظ سرا اگر سوچ کو مومن دی اور بے غنم دی زیاد صورت حال سے کم خراب دی اگر اور اکسی دی واقعی دا ٹولو ایجوکیشن صورت حال خراب دی ام میل اور ام فیمیل کا زنانا دی اور کالکان دی دوڑو سکول نو حالات خراب دی خود بیا اسپیشلی سرنگ ٹولی دنیا کی بھی بیا دیر زیاد سکم سفر کی گی اگر خزی بھی بیرے چا خزو ایجوکیشن تا خلق دورا زیاد توجہ نور کئی
د اورګزو د جنکو د سرکاري سکولونو ضلعي افسر نبیله ناس ویل چې حکومت د غلطه په یو شمېر سکولونو کې د بیا ودانې کارونه پیل کړي او هیله ده چې ټول به صرف فعال شي نبیله ناس یاته کړه چې دوی له اورګزو څخه د استادانو د برتیانو لپاره اشتهارونه ورکړي هم خو چا ورته هم درخواست ونه لیږه نو مجبور شول چې د نورو سیمو جنکې په برتی کړي
پلکانو ډیر دل ته خو داشته دي چې دا بعد چې مړي دام بیره ده خو چې داشته بعد شي شو لو کنه ولې حکومت خور نور سوچ نو د سکار دی وای کنه چې دا تاسو لوکل باغسته کیږي ا لوکل چې کوم ایټا ټیسټ ور کې هغه غي پکې خا مخه باغ ټیسټ دغه دوه مگران چې هغه سو پاس کولې شي نو دې د وجه هغه پوسنه مته بیا بیا وکړ پاتې کیږي بس دا دوه دل دا مته وکړ پاتې شو نو ملګر ټول دا بس میل کې موږ سره سنگل سکولونه ټیچران شته دې میل کې ای خو ارانم چې سکول هغه چې سکول په شاته بند شي نو بس اوس پوسټونه دا حل لیک پوسټونه بس نه دا کېته پوسټونه خو به کیږي خو اپوائنمنت نه دکېږي اپوائنمنت کوو چې هغه اپوائنمنت کرایټیریا باندې څه پوره شي نو څه نو یا ساري د وځي پاتې ارسه
د اورګزونه د خبر پختونخوا د اسمبلی غړي غزن جمال مشال ریډیو ته ویل د زیاتره سکولونو د بیا ودانې کارونه پیل شوي دي حکومت غواړي چې په دې سیمه کې د جنکو سکولونو ته زیات پام وکړي نوموړي زیاته کړه
زه دې هم دې کې ولا باندې کې دې کې یو کلاریفیکیشن ضروري ده زمونږه ک تاسو پر کیپیټا سکولونه وګوره نو پر کیپیټا مطلب لکه آبادی مطابق ک تاسو هغه وګوره کنه په کاغذونو کې د هغه نه زیات کلونه زمونږ په مرج دزلا کې دي. چا پکې اجرې جوړې کړې دي، چېرته پکې استادان نشته، چېرته په کاغذونو کې اسکول شته خو حقیقت کې نشته. نو مخکې نور نوي اسکولونه جوړولو نه مخکې ضروري خبره دا ده چې کم دا زاړه جوړ دي، دا خو مونږ مخکې ټیک کو کنه. نو مونږ په فیمیل ایجوکیشن دی یا میل ایجوکیشن دی، مونږ دې کې بایفیکیشن نه دی کړی، خو دې کې مونږ اولنی کوشش دا کړی دی چې کم ډیفیشنسی زمونږ آیا د زنانو اسکولونو کې دي یا زمونږ په هغه کې دي. که د هغې په ټیچرس کې، نو مونږ ټیچرس فرسټ اولنی کال کې 790 استادان مونږ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے صرف اور اجزائی کی اغستی دی، وہ سرا مزید یا 500 استادانو اشتہار مونگا اس ور کڑے دے نوی جابز دا پرا. نو مونگا اگر کدا سے کڑی دی سو مونگا خپل ٹول اور اگزو کے مونگا خپل ٹول سونا سپلن جا مونگا میپ آؤٹ کڑی دی اگر کے دا قوم مطابق دے مونگا کتل دی سو لکے اسو زمونگا دا سے قومون دی سو آگر دے کے زمونگا سکولنا بنسبت نورو قومون اور زیاد تی. نو سو کم کے بیا کم دی لکہ زبتا اس تا اگزامپل را کما اس ماموزے قوم کتا سو گو رہے. نو دے کے 7 پرائمری سکولز دی دا جنکو اور انا پرائمری سکولز دی دا لکانو. دا جنکو دا پرا دے کے مونگ سرے یو میڈل سکولم نشتا، نہ ہائی شتا نہ ہائی سیکنڈری شتا، اور دا زمونگا تقریباً پا قومون لیاز باندے دا زمونگا درہم نمبر اٹولو نغٹ قوم دے ماموزے سے دے. نو مونگا اس کم از کم دے او سکولن کے یو سکول مونگا اپگریڈیشن دا پرا ورکڑے دے.
اور ادن کو داوا ددیونے درنا پلور خبرونه تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. تر راتلونکي بل خبرونه پورې را ل اجازه تراکې د خدای پامان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعت خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.